غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام قدر من اوریدون که ز نو شب آشنایم د امریکا غږ آشنا رادیو د دوم پښتو خبری خبرونه په پیل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورید.
ارګ ویلې دی امریکا ورته ډاډ ورکړی دی چې حالاتو ته په کتو سره عسکر کموي. د پاکستان پولیس وایي د کوټې په کار کې د امنیتي قواوو په یو موټر د بم په چاودنه کې څلور تنه وژل شوي دي، او د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د امریکا د دیموکرات ګوند کاندیدان د یوې مهمې مناظرې لپاره تیاری نیسي.
درنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته پر بوټونه کې دا هم خبرو. نظامی کارپوهان وایي چې امریکا باید له افغانستانه د عسکرو په ایستلو کې بیړه ونه کړي.
باید امریکایان اشتباه تکرار نه کړي، د روسانو اشتباه تکرار نه کړي چې دلته په افغانستان کې به بیا د جګړه دوام وکړي.
د خوست خلک وایي چې په دغه ولایت کې تاریخي آبدات د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي.
زمون غوښتنه دا ده چې دولت د تاریخي آبداتو لپاره پلان ولري او زر تر زره ورغوي.
سږکال تقریبا 10,000 افغانان د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ځي. په دې اړه مرکه هم لرو چې د رپورټونو سره یو ځای د پوره خبرونو له اوریدو وروسته اورئ. درنو اوریدونکو، اوس هم په موقعي پوره خبرونو ته چې سید سلیمان آشنا او زیبا خادم درته اورئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. ارګ ویلې دی امریکا ورته ډاډ ورکړی دی چې حالاتو ته په کتو سره عسکر کموي. د جمهوری ریاست مانی وایي د امریکا د باندنیو چارو وزیر ډاډ ورکړی دی چې شرایطو ته په کتو سره په افغانستان کې عسکر کموي، او وایي د امریکا په ستراتیژۍ کې تغییر نه دی راغلی. د جمهوری ریاست نطاق صدیق صدیقی نن په ټویټر کې لیکلی دی چې د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په تلیفون کې غږیدلی او دغه ډاډ ورته ورکړی دی. صدیق صدیقی په داسې حال کې دا خبره کړې ده چې د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پمپیو تیره ورځ ویلي دي چې جمهور رئیس ټرمپ غواړي د امریکا د 2020 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو نه مخکې د افغانستان نه د خپلو عسکرو ایستل پیل کړي. د ملي امنیت د شورا ویان کبیر حقمل په دې حقله داسې ویلي دي:
موږ او امریکا له یو بل سره د همکاریو معاهدې لرو چې له مخې باید افغانستان په پوځي برخه کې پر ځان بسیاسي. د پوځیانو وتل نوې خبره نه ده، او اوس هم د جګړې ډیر مسؤلیت زموږ د وسلوالو ځواکونو پر غاړه دی. امریکایي ځواکونه اوس یوازې په هوایی او حمایوي برخه کې له موږ سره مرسته کوي، او قاطع پلان لرو چې تر 2020 کال پورې د دې مرستې ضرورت ډیر کم شي.
ترامپ د جمهور رئیس کېدو نه مخکې په انتخاباتي کمپینونو کې ویلي و چې که انتخابات وګټل نو د افغانستان نه به خپل قواوې وباسي او دا جګړه به پای ته ورسوي.
د سپین بولدک ولسوالۍ د نننۍ چاودنې 13 تنه زخمیان د قندار میرویس حوزي روغتون ته رسول شوي دي. په ټپیانو کې د شپږو تنو روغتیایي حالت نازک ښودل شوی دی. د پیښې یو ټپي داسې وویل:
دغې روان دي درپورسم
راپور کې ویل شوی چاودیدونکي مواد په موټر سایکل کې ځای پځای شوي وو، او په انفجار کې یې دغه تلفات اړولی دي. دا چاودنه نن سهار د سپین بولدک د ولسوالۍ د کنج په بازار کې چې ډیر خلک پکې وو او د څارویو په خرڅلاو او اخیستو بوختو شوې ده. د سپین بولدک د روغتون ډاکټران وایي چې د ځینو حالت ښه نه دی. جمهور رئیس اشرف غنی په یوه خپره شوې اعلامیه کې دغه برید په دې برید کې د ماشومانو وژنه غندلې ده.
د پاکستان پولیسو ویلي دي چې د کوټې په ښار کې د امنیتي قواوو په یو موټر باندې د بم په چاودنه کې څلور تنه وژل شوي دي. د کوټې د ښار د امنیت قومندان عبدالرازق چیما وایي نن د سه شنبې په ورځ په دغه پیښه کې شپږ وشتنه ټپي شوي هم دي. د قومندان چیما په وینا د دغه برید هدف پولیس وو. سمدستي هیڅ کوم چا یا کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په بلوچستان کې بلوچ بیلتون غوښتونکي د دې ایالت طبیعي زیرمې خپل حق ګڼي او په دې ایالت کې واکمني غواړي. د بلوس بیلتو غوښتونکو نه علاوه په بلوچستان کې نور اسلام پاله ډلې هم فعال دي.
د هرات ولایتي چارواکي وی طالبانو بیګا شپه د دغه ولایت د کوشک کونه په ولسوالۍ کې د کاري زمان په سیمه کې د حکومت د امنیتي قواو په پوستو برید کړی دی. نه افغان عسکر پکې وژل شوی دي. د افغانستان د دفاع د وزارت د مرستیال ویان فواد امان امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د بادغیس ولایت د اب کمری په ولسوالۍ کې طالب وسلوالو ته د تلفاتو د رسیدلو نه وروسته دغو وسلوالو د کوشک کونه ولسوالۍ د نیولو دپاره د دغې ولسوالۍ د مرکز سره نږدې په امنیتي پوستو برید وکړو چې د ملي اردو 15 عسکر ووژل شو، څو تنه نور پکې ټپیان شوي دي. خو عیني شاهدان وایي چې په دې جګړو کې لس افغان امنیتي عسکر وژل شوي دي، اووه نور زخمیان شوي دي او یو سرتیری لا درک شوی هم دی.
په تیرو شپږو میاشتو کې 3,212 ملکي افغانان مړه او زخمي شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اداره یو نما وایي د 2019 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 1,386 ملکي وګړي وژل شوي او 2,416 زخمی شوی دی. یوناما وایی چه ده 2013 کال ده لمره شپگو میاشت پا مقایسه ده سکال پا لمره نمایی که پا ملکی تلفاتو که 20% کموال راغله ده. رپورت وایی پا هوایی عملیاتو که ده ملکی وگلو پا مرجوبلی که 90% زیادوال راغله ده. پا افغانستان که ده یوناما رئیس صدامی چه یماموتو ده جگری پا طول و ارخونو بنده غق کرده ده چه ده ملکی تلفاتو ده مخنیوی ده پاره ده دوهی ده بین الافغانی غنده سپارختنه پا نظر که ونیسی.
نن سار د پاکستان د پوز یو الوتکه پر راولپنډي خار کې د خلکو په کورونو لویدلې ده او د الوتکې 15 تنه عمله او 12 ملکیان پکې وژل شوی دي. پوزیان وایي چې دغه کوچنۍ الوتکه د تمرین په وخت کې لویدلې ده. په دې پیخه کې لږ تر لږه 3 کورونه ویجاړ شوي هم دي.
د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو دپاره د دیموکرات ګوند کاندیدان د یوې مهمې مناظرې دپاره چې د ډیټرایټ په ښار کې کیږي تیاری نیسي. د کاندیدانو د مخه داسې څرګنده کړې ده چې دوی به نن او سبا ماښام په خپلو بحثونو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په وروستیو تبصرو باندې وغږیږي. ټرمپ اول په کانګرس کې په څلورو ښځو انتقادونه کړي وو او تازه یې د بالتیمور د ښار په یو استازي اعتراض کړی دی.
د اسوسییټډ پریس اژانس د راپور د مخې نه یو لوړ رتبه امریکایي هیات نن د سیشن بې په ورځې شانګهای ته رسېدلی دی چې د چین سره په تجارت خبرې وکړي. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن مچین او د سوداګرۍ د چارو استازی روبرټ لایټیزر نن د چین د هیات چې مشري یې د صدر اعظم ماوین لیو هی کوي ورسره ګوري.
ترکیه د سوریه جنوبی سرحد عسکر لیږي او ظاهر انداز ښکاري چې په نږدې وخت کې به په کوردي قواو باندې چې امریکا یې ملاتړ کوي او انقره یې دهشتګر بولي برید وکړي. د بشار الاسد حکومت د یاغیانو څخه د پاتې سیمو د نیولو په هدف تصفیوي عملیات له سره پیل کړي دي. د خبر تفصیل مینه سادات لولي.
ترکیه له څو اونیو څخه له دغې سیمې د کوردي محلي ځواکونو څخه د تصفیې په هدف د سوریه سره خپل سرحد ته عسکر لیږي. د سوریه د دیموکراتیک ځواکونو په نوم دغه ځواک په سوریه کې د داعش پر وړاندې جګړې کې مهم رول لوبولی. ترکیه د سوریه دیموکراتیک ځواکونو او هغه پورې تړلې سیاسي ډلې د سوریه دیموکراتیک همبستګۍ ګوند په خپله خاوره کې میشت د کردستان د کارګرانو یا پی کی کی د یوې څانګې په سترګه ګوري چې د امریکا او ترکیې لخوا د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل شوې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ وویل چې هیواد یې کلک هوډ کړی چې په سوریه کې د هغې په وینا د سوریې په شمال کې د ترهګرو دالیز به دړې وړې کړي. دا ادعا تر تیرې اونۍ پورې حقیقت درلود. تیره اونۍ یوې وسله والې ډلې له سوریې نه په ترکیې باندې بمونه وغورځول او څو ملکیان یې ټپیان کړل. مینه سادات، د امریکا غږ، واشنګټن.
د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د دوشنبې په ورځ ویل هغه کسان چې د خپلې کورنۍ د یو غړي په خاطر ځورول کیږي او د پناه اخیستلو په شرایطو برابر نه وي په امریکا کې د دې چانس نشته چې پناه واخلي. د مهاجرت فعالان وایي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ادارې تازه پریکړه به زرګونه خلک اغیزمن کړي.
مطبوعاتو ویلي دي د یمن په یو بازار کې د سعودي په مشرۍ د ائتلافي پوځیانو په هوایي بمبارۍ کې د ماشومانو په شمول 10 کسه وژل شوي او 40 نور زخمي دي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یا یونیسف په تازه راپور کې ویلي چې د افریقا په کانګو دیموکراتیک جمهوریت ختیځه برخه کې په بیساري ډول ګڼ شمېر ماشومان په ایبولا او نورو وژونکو امراضو اخته شوي دي.
او د روهینګیا مهاجرین چې د مختلفو ادیانو پیروان پکې دي اوس په بنگلاديش کې اوسیږي د دوشنبه په ورځ ویلي دي که د دوی ځینې غوښتنې ونه منل شي نو بیرته به میانمار ته ولاړ نشي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. د هم د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه سا کال دیش زره افغانان حج ته تللي په دې اړه درته مرکه لرو لږ وروسته یاوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو د څرګندونو په اړه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ترې غوښتي تر څو په 2020 کال کې د امریکا تر ټاکنو وړاندې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر راکم کړي، افغان حکومت په خبرګون کې ویلي چې پمپیو ولسمشر غنی ته ویلي چې د اساکرو دا کمیدل به حالاتو ته په کتو ترسره کیږي. پاکلی پامو کې د رحیم ګل څاروان رپورټ ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي چې ولسمشر ټرمپ لارښوونه ورته کړې تر څو د 2020 میلادي کال د امریکا تر ټاکنو وړاندې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې راکم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په واشنگتن کې په یوې غونډه کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د امریکا ولسمشر د بې نتیجې جګړې په ختمولو کې هیڅ شک نه لري او ځواکونه راوباسي. پمپیو ویلي چې دا هیله نه بلکې د ماموریت سرته رسول دي. د پمپیو دغو څرګندونو په ځواب کې ارګ بیا د ولسمشر غنی او پمپیو وروستیو ټلیفوني خبرو ته اشاره کړې ده چې پمپیو ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړی چې د امریکایي ځواکونو وتل به حالاتو ته په کتو ترسره کیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم غبرګون ښودلی، ویلي دي چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسأله نوې نه ده.
موږ او امریکا له یو بل سره د همکاریو معاهدې لرو چې له مخې باید افغانستان په پوځي برخه کې پر ځان بسیاسي. د پوځیانو وتل نوې خبره نه ده او اوس هم د جګړې ډیر مسؤلیت زموږ د وسلوالو ځواکونو پر غاړه دی. امریکایي ځواکونه اوس یوازې په هوایی او حمایوي برخه کې له موږ سره مرسته کوي او قاطع پلان لرو چې تر 2020 کال پورې د دې مرستې ضرورت ډیر کم شي.
نظامی کارپوهان وایي تر هغو چې سوله په افغانستان کې نوي تضمین شوي، د امریکایي ځواکونو وتل په داسې شرایطو کې ناوړه پایلې به ولري.
ګوره، امریکایان باید د افغانستان د وضع په هکله باندې ثابت موضعګیري ولري او چې سهار یوه خبره کوي یا مازیګر بله خبره کوي دا د وضع سره مرسته نه کوي. امریکایان باید ثابته موضعګیري ولري تر څو چې په افغانستان کې سوله نه وي راغلې. باید امریکایان اشتباه تکرار نه کړي، د روسانو اشتباه تکرار نه کړي چې دلته په افغانستان کې په بیا د جګړه دوام وکړي.
عام وګړو کې یو شمیر وایي چې امریکایي ځواکونه وتل له حالات سره مرسته کوي، خو یو شمیر نور بیا د کورنۍ جګړې له تکرار په ویره کې دي.
نو دا د افغانانو لپاره ډیره ښه خبره ده چې دوی په خپل وخت په ټاکلي مهالوي سره د افغانستان څخه ووزي.
چیرته امریکایي ځواکونه له افغانستان ووزي، دوی وتل باید داسې نه وي لکه څنګه چې راغلي. که دوی ووزي باید په تدبیر سره لاړ شي. د افغانستان شته نظام باید تقویه شي.
امریکا په افغانستان کې لا هم په زرګونو سرتیری د ناټو په مشرۍ په قاطع ماموریت کې لري. د دې ترڅنګ د ترهګرۍ ضد جګړه کې هم ماموریت لري او افغان ځواکونه حمایه کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. ساکال دیش زر افغانان حج ته ځي. زیبا خدم په سعودي عربستان کې د حاجیانو د حج د مراسمو د بندوبست په باره کې د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت د اعتدال د څانګې د رئیس احمد ګل سره مرکه کړې.
او بخی هر کال چې حج ته د هر ملک نه خلک زی، نو الته د دوی سهمیه معلومه وي. سکل د افغانستان د حاجیانو سهمیه څومره ده چې سعودي عربستان ته ورغلي؟
خوره خبره ده چې افغانستان تقریبا 20 میلیون نفوس ته او په هر میلیون کې افغانستان ته زر سهم ورکول کیږي. دا د سعودي عربستان له خوا نه چې هر ځای کې 30 میلیون نفوس یې شپږ زر او جاجو ته ورکول کیږي. مثلا زمونږ د افغانستان 20 میلیون نفوس سب د ملل متحد کې پامغه ایسایه باندې مونږ ته 20 زر حجاج راکړي.
ها، نو څومره وسکه لري ورغلي دي تر اوسه پورې؟
تقریبا اوس د مکی مکرمه ښار ته 20 زر حاجی راغلی دی. 16 زر حاجی مدینه منوره ته ولتلل او هغه دلته راورسېد. نور متباقي د افغانستان نه مستقیما د جیب جدید د لارینه مکی مکرمه ته داخل شو.
یعنی فکر کوي چې دا 20 زر چې سهمیه ده، دا 20 زر راځي یا هم دا 20 زر دي؟
بلی بلی صاحب، دا 20 زر د 20 زر حجاج د پاره په مکه مکرمه کې امارت یا تعمیر نیول شوی دی. د 20 زر حجاج د پاره قرارداد د تغذیه د خوراکی مواد شوی دی او د دې د 20000 اوجاجو د پاره په مکه مکرمه کې د ریل د دسبند هغه پروګرام پرته نیول شوی په نظر کې شته.
یعنی په افغانستان کې ممدې 20000 کسانو درخواستې ورکړې دي چې موږ حج ته ځو. بله
بله هلته درخواستې خو ډېرو خلکو ورکړې، تقریبا 80000 درخواستې دي. خو دا کسانو درې کاله مخکې درخواستې ورکړې دي، دوی څه کال نوبت راغلی، په خپل نوبت باندې دغه د خپل حج مراسم ته راغلي دي.
ښه ښه، نو اوس خو خبره ده د احمد ګل خانه چې افغانستان کې ځینو خلکو د اجانو کورنیو یا دلته چې په مکه مکرمه کې دی او راغلی دی سعودي عربستان ته، د دغو اجانو لخوا ځینې شکایتونه شوي دي او دوی وایي چې هغه څه چې موږ سره وعده شوي وي چې په سعودي عربستان کې به دوی د اوسېدو، د دوی د ترانسپورټ، ډوډۍ، د ټولو شیانو ښه بندوبست به شوی وي، وایي هغه څه بندوبست نه دی شوی.
دا کاملا زه رد کوم. کله چې حاجی میدان هوایي جدي ته راځي، د جدي نه بیا موږ دا استقبال او راځي مکی مکرمه ته، تعمیرونو ته داخليږي. په هر تعمیر کې مخکې زمونږ یو هیئت راغلی او پروژه کې هغوی قرارداد د تعمیر کړی دی او قرارداد د تغذیې کړی دی خوراکي موادو. نو د 20000 اوجاجو دپاره تعمیر نیول شوی دی. تعمیر شکل داسې دی چې په هر عماره کې غرفه د حمام خاص، په هر عماره کې 3 نفری چپرکټه او 4 نفری چپرکټه او 3 نفری چپرکټه وجود لري. الا ماشاءالله باندې تعمیر کې چې بیا جی په خوخه باندې یاره زه 4 نفری چپرکټه غواړم، بیا موږ هغه د پاره تنظیم وکړو ځکه حل یې نه موږ ته برابر کو هغه 4 نفری چپرکټ ورته ورکو. دا چې کله دې عماره کې ځای په ځای شي، یو خواته اجسابان په اتاقو کې ځای په ځای کړو، د وزارت ارشاد حج اوقافو کارمندان ولاړ دي په ځای کې، بلې خواته د خوراکي موادو هغه ته خپل کارت ورکول کیږي چې ته به درې وخته ښکته راځي او دغه کوم ناظمان چې در سره راغلي دي په دې اوجاجو سره معلمین هغه پلان کې درې او هر یو په خپل ټیم باندې راځي او هغه خوراکي توکي ځان سره اخلي او تاسو وړي یې مطعم ته او مطعم کې خپل خوراک
کوي. او دا د تاګ را تاګ مسله څنګه د ځکه ځنو ویلې دي چې موږ ته ویل شو چې تاسو راغلي دلته به سرویسونه یي او تاسو به د یو ځینه بلځ ته انتقال کی، موږ وی راغلو چې شم نشته انتظار ولاړی.
دا خو بيخي دي بعيده خبره چې کړی دا بعيده خبره کړی دي، امکان نه بعيده لله الهم د افغاني حجاج د پاره دلته بسات نیول شې دي. دلته موږ جان چې دي په سلور ځلو باندې تقسیم دي او کله چې اوجاج پوزین کې دلته سکن شي، زه په ځای شي، په هغه شاتور ته بس راځي، دی عمره توړي، بیت الله شریف توړي، عمره ور باندې خلاصي، بیا بس دې په دې ماري په خوا کې دريږي. 24 ساعت د ترانسپورټیشن جریان لري، نو هغه بسونه په خپل وخت باندې راځي او دی حرم توړي او وروړي د منځ ته پاره شي.
ها ها، نو ته فکر کوي چې په دې سلور زونونو کې، دې سلور منطقو کې هم د څه بندوبست د نظم د تنظیم دی شکایت غلط ده؟
نو زه خو کاملا په دې باندې زه اطمینان لرم که یو ستاسو خوښې زه به تاسو ته شوې دوګانې راولېږم. دوی سره موږ کارمندان د عربستان سعودي کې افغاني کارمندان نیولي دي، هغه دا شنه شنه واسطتونه په غاړه باندې دي، د دې په خاطر چې دا وپېژندل شي دا اوجا جوړي او وروړي. نو دا د ناظمینو کار دی او معلمینو سره بیت الله ته وړي او وروړي.
احمد ګل خانه اجي سب محترم، یا واجی د تیاری ټیکټ د لپاره باید څومره پیسې ولري؟ اول ته د غټول مصرف څومره کیږي چې د راضی خلک؟
منګه وزارت یا جوقاف به هر حج سی حجنا 2250 ډالر ترې ناخلو.
یعنی فقط یو کس باید 2250 ډالر ولري چې حج وکړي او بیرته خپل وطن ته راشي. ډیره زیاته مننه احمد ګل خانه، ساسې د کور ودانی او مخکې د مخکې مو حج مبارک په مخم خه.
ډیره مننه تاسو نه هم چنان چې موږ ته فرصت راکړ تاسو روغ دې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکو. د خوست یو شمیر اوسیدونکو ویلي چې په دغه ولایت کې تاریخي آبادات د لمنځتلو لګواخ سره مخ دي. دوی له دولت نه غوښتي چې د بیا رغولو لپاره عملی جدي ګام واخلي. په دې اړه پام وکړئ د آشنا رادیو د خبريال ابراهیم رحیمی رپورت ته.
که څه هم د اطلاعات او کلتور وزارت د تاریخي ځایونو د بیا رغولو خبره کړې، خو د خوست یو شمیر اوسیدونکو اندېښنه لري چې د بیا رغونې د نشتون له کبله د دغه ولایت تاریخي آبادې د نړېدو لګواخ سره مخ دي. د دې ولایت اوسیدونکو محب الله وايي په داسې حال کې چې تاریخي آبادات د یو ملک او سیمې تاریخ او کلتور بیانوي، له دولت نه غوښتنه کوي چې تاریخي ځایونه د ورانېدو له ګواښ څخه وژغوري.
په خوست کې هغه تاریخي ځایونه چې مونږ او تاسو ته د پخوانه پاتې دي او د هغې لیدو لپاره په هغې باندې مونږ ویاړ کوو، په اوسني حالت کې هغه بالکل د له منځه تلو په حالت کې دي. نو پکار ده د دولت نه مو دا غوښتنه ده چې د دې لپاره جدي پاملرنه ورته وکړي.
سره له دې چې دولت په ځینو مواردو کې تاریخي ابدات بیا رغولي، خو په مجموع کې باور دادی تر اوسه چې کوم تاریخي ځایونه پاتې دي په ساتلو کې د همغو سیمو خلکو مهم رول لوبولی. ژورنالیست بسم الله ارمان د اطلاعات او کلتور وزارت مکلف بولی چې نه یوازې د عبیداتو په بیا رغونه لاس پوری کړي، بلکې د ساتلو لپاره یې هم امکانات ځانګړي کړي.
په خوست کې د نمونې په ډول د غزي ببرک خان کلا چې دا تر اوسه په دې اړه هیڅ ګام نه دی اخیستل شوی، سره له دې چې هغه د مسلکي کسانو نه پرته یو عام کسم د دې کلا د رغولو په اړه ډیر ښه پلان جوړولی شي او ډیرو لوی مصارف ته اړتیا هم نشته. زمونږ غوښتنه دا ده چې دولت د دې کلا او په خوست کې یا په ټول افغانستان کې د تاریخي ابداتو لپاره پلان ولري او زر تر زر ورغوي.
په تیرو کلونو کې د اطلاعات او کلتور وزارت په دغه ولایت کې د تاریخي ابیدو د تشخیص او سروې لپاره ځینې پلاوي راستولي وو، خو نیوکه دا ده چې د بیا رغونې په برخه کې عملي ګام نه دی اخیستی. مګر د خوست د اطلاعات او کلتور رئیس محمد انور زاهد آشنا راډیو ته وویل چې د ټولو ابیدو سروې شوې او هیله مند دي چې وزارت یې د بیا رغولو لپاره ژر عملي ګام واخلي.
کال وړاندې د خوست تاریخي ابدو دپاره د مرکز کابل څخه یو پنی حیات چې انجینران وو، پنی انجینران وو، خوست راغلی وو، ټولې ابدې له نږدې کتلې دي، سروې کړې دي، سروې ترسره شوې ده، هغه اوس په ډیزاین کې دي او دوی زموږ سره ژمنه کړې ده، وعده یې کړې ده چې په راتلونکي کال کې به موږ په خوست کې ابدې رغوو.
د یادونې ده چې د ادممات کې کرک بابا، ګګر ابا او ځینې نور زیارتونه، د حصار غونډۍ، کاروان سرای، د غازی ببرک خان کلا او یو شمېر نور د دې ولایت له مشهورو تاریخي ابداتو څخه ګڼل کیږي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدان د یوې مهمې مناظرې لپاره چې د دیترویت ښار کې کیږي تیاری نیسي. پاک لای پاموکی د آشنا تلویزیون رپورټ ده.
د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو په درشل کې دیموکرات نوماندان په دیونی کې په دیترویت ښار کې د ولسمشرۍ بحثونو لپاره چمتووالی نیسي. دوی به د سه شنبه او چهارشنبه په مناظرو کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو سرګندونو په هکله خبرې وکړي. ولسمشر ټرمپ د کانګرس پر څلورو میرمنو او د کانګرس د یو تور پوستي غړي په اړه سرګندونو په امریکا کې سخت خبرګونونه راپارولې دي.
will be very interesting is how much
پزړه پوره دا چې ټرمپ په دې باندې څه څومره یاد شي په دې وروستیو کې دغه کړنو ته پکاتو د نژادي تویتونو او دغه پوړاندې خبرګونونو ته په پام سره، ځکه چې تر دې دمه د دیموکرات نوماندانو ترمنځ باسونه خپل منځي وو.
په دې باسونو کې په خپل دیموکرات نوماندان هم به تر فشار لاندې وي. دوی به روغتیایي لګښتونو د راټیټولو په هکله، د دندو د ساتنې په هکله به خپل چمتووالی او پلانونه روښانه کوي.
سرګند ده چې روغتیایي مسله تر دې دمه مهمه مسله ده. ځینې کاندیدان لکه جان دیلانی او جان هیکن لوپر په یو ډول خبرداری ورکړی چې د ټولو لپاره د روغتیایي پروګرام مسله دوی ته د اهمیت وړ ده. خو تر دې دمه د جو بایدن پرته کله چې تاسو د رای ورکوونکو سره وغږیږئ او ځینې قوي نوماندان وګورئ، معمولا د هر ډول روغتیایي سیستم ملاتړ کوي.
بل خو بیا رای اچوونکي د دې موضوعاتو پرته نورې تمې هم لري.
زه فکر کوم دا ټول د غمخوارۍ او پالیسۍ تر کچې خبره ده، او زه فکر کوم چې اوس مهال زموږ هیواد د سخکاري لکه موږ چې د دې تر اخیز لاندې یو. موږ حتی د بیان غندنه او کرکې په وړاندې له خپل ځان نه دفاع نشو کولی.
لس نوماندان به یوه شپه او لس به په بله شپه د یو بل سره مخامخ کیږي. د ډیرو دیموکرات نوماندانو لپاره دا به آخري چانس وي چې ځان خپل ګوند ته د یو قوي نوماند په توګه ثابت کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا روغتیا ډاکټران او مسولین هڅه کوي چې په کمپاینونو کې ټولو د لری پرتو سیمو ماشومان ته د پولیو واکسین ورسي، ځکه د پولیو انتقالونکي ماشوم 200 نور ماشومان په انتقالونکي ماشوم 200 نور ماشومان په دغه ویروس ککړول شي. ګلرحیم نیازمانه پاکل رپورت لري.
په هیواد کې د پولیو د مخنیوي لپاره د عامه روغتیا ډاکټران او نړیواله ټولنه هڅه کوي چې د کمپاینونو پر وخت د لری پرتو سیمو ماشومانو ته د پولیو واکسین ورسوي. ډاکټران ځکه دغه ماشومانو ته د پولیو د واکسین د رسولو کوشش کوي چې په لری پرتو سیمو کې ماشومان که واکسین نشي او د پولیو وایرس ولري، نو د ډاکټرانو پر وینا کېدای شي شاوخوا ماحول کې نور 200 تنه ماشومان هم د پولیو په وایرس ککړ کړي. په قندوز کې د کتلوي معافیت امیر غلام جیلانی عطایی وایي چې دوی د پولیو له کمپاینونو پرته د استخدام شوو دایمي کارمندانو په ذریعه هم ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکوي.
اوس خلک پوهیږي چې اهمیت د واکسینو څنګه یعنی څه شی، هغه وایي چې دا پیام واخلي. خوشبختانه زه ویلی شم درته چې دې ټیمونو کوشش مونږ ته راځي میاشت په میاشت. مونږ تقریبا په میاشت کې 150 160 زره ماشومان واکسینو د همدغه ټیمونو د طریقه دا خپل اوس دلته ثابتیږي چې د خلکو دپاره د واکسین تطبیقول یو اهمیت لري او خلک په دې باندې پوه شوي دي.
د قندوز یو تن ډاکټر عبدالبصیر رشیدی بیا وایي چې نړیواله ټولنه او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هوډ لري چې په راتلونکو 4 کالو کې افغانستان له پولیو څخه پاک هیواد اعلان کړي او د دغې ژمنې هدف دا دی چې سالمه ټولنه ولرو.
دولت ډېرې هلې ځلې کوي چې دا پولیو په افغانستان کې محوه کې مهارې کې ترڅو د دې سرایت یلوګري وشي. که چېرې په یو کور کې یو ماشوم پولیو یا فلج باندې اخته شي، نو دا ماشوم دایمي معیوب دی. دا داسې یو معیوبیت نه دی چې موقتي وي یا بیا پسته د هغې درملنه وشي. دا د دې فامیل باندې یو بار دی. دوی کار نشي کولی، فزیکی قوه کمه وي، دوی خپل ضرورت هم نشي کولی چې رفه کړي.
نوموړی دا هم وایي چې که یو ماشوم یوې سیمې ته د پولیو ویروس انتقالوي، نو 200 تنه نور ماشومانو ته د دغه مرض د لګېدو ویره پیدا کیږي. د قندوز د عامې روغتیا مرستیال ډاکټر محمد نبی عظیم د لرې پرتو سیمو خلکو ته د واکسینو د رسولو په اړه داسې وایي:
موږ علاوه د دې نه چې څلور ورځې لپاره چې دا د ملي واکسیناسیون ملي ورځ په نامه یادیږي، یعنی د دې نه په غیر هم زموږ په ټولو مرکزونو کې زموږ د واکسین تطبیقېدل د واکسین په ټولو مرکزونو کې فعال دي.
د قندوز اوسیدونکي وایي چې د ګوزن پر وړاندې مبارزه او یا د دغه مرض مخنیول د دولت مکلفیت دی چې باید ماشومانو ته د کمپاینونو پر مهال د پولیو 2 څاڅکي واکسین ورسوي او د یوې سالمې ټولنې د رامنځته کېدو لپاره هڅه وکړي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ، آشنا رادیو.
په اخره کې د سو خبرونو سرخطواره د جمهوریت ریاست مانی ویلی دی چې د امریکا د بارنیو چارو وزیر ډاډ ورکړی دی چې د امریکا په ستراتیژي کې تغییر نه دی راغلی او د عسکرو کمول به د افغانستان شرایطو ته په کتو ترسره شي. د سپین بولدک په ولسوالۍ کې په نننۍ چاودنې کې 18 ټپیان د قندهار میرویس حوزوي روغتون ته انتقال شوي دي. په تیرو شپږو میاشتو کې 3212 ملکي افغانان مړه او زخمي شوي دي. د امریکا د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدان د یوې مهمې مناظرې لپاره چې نن شپه د ډیټرایټ په ښار کې کیږي تیاری نیسي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپورټ له مخې یو لوړ رتبه امریکایي هیئت نن د سه شنبې په ورځ شانګهای ته رسیدلی دی چې د چین سره په تجارتي مسلو خبرې وکړي. ترکیه د سوریې جنوبي سرحد ته عسکر لیږي او ظاهرا داسې ښکاري چې په نږدې وخت کې به په کوردي قواو باندې چې امریکا ملاتړ کوي او انقره یې دهشتګر بولي بریدونه وکړي. د امریکا حکومت د پناه غوښتونکو د منلو شرایط سخت کړي دي او مطبوعات وایي د یمن په یو بازار کې د سعودي په مشرۍ د ائتلافي پوځیانو په هوایي بمبارۍ کې د ماشومانو په شمول 10 کسه وژل شوي او څه باندې 40 نور زخمي شوي دي.
درنو اوریدونکو د ومن نن ساته خبري پښتو خپرونه هم په همدیزي پای ته ورسیده. د تل پسې په لاندو شیبو کې د دری خپرونه پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا، خدای مل شي.